السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 23 ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په جنوبی وزیرستان کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ځای مشر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو په وسلوالو بریدونو کې څلور پوځیان وژل شوي او تمه ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند وروستو دواړو خواو ته یرغمل شوي تنان خوشي کړی شي. د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان پولیس او خفیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د اعظم ورسک د ژغونډۍ په کلی کې یو بمی چاودنه شوې ده چې په کې یو ځای مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شي او څلور نور ژوبل دي. د واڼې د پولیس تھانې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې ملک اسلم نور د خپل زوی سره یو دکان ته ورغلی و چې هلته پرې بمی چاودنه شوې چې په کې ملک اسلم نور د زوی او دکاندار وژل شوی دي. د ځای خلکو تر مخه نوموړی د سیمې یو ځای مشر وو. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې تل خپل غږ پورته کړی وو، پر هغه د برید سیمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د وسوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي او څلور ژوبل دي. د سیمې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو پر پوځي پوسته برید کړی چې وروسته د دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. مشال ریډیو ته په لیګلي یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوستا د حملې ذمہواری منلې ده. د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په لالا کنډا او چک پوسته وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پایي تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ساور کړی. پولیس چارواکي وایي پیښه هغه مهال د علي مسجد تاڼې په حدودو کې رامنځته شوه چې کله تیره شپه پر یوې چک پوستې وسلوالو برید وکړ او هلته یې په ډیوټۍ ولاړ پولیسو ډزې پیل کړې. د چارواکو تر مخه وسلوال د پیښو وروسته تښتېدلي او دوی په سیمه کې د لټون عملیات یاد اپیل کړی دي. اخوا د پوسته اماریکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د پوس په یو گاډي د سړک گاډي بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه کومه وسله والې ډلې په دغه اړه سن دي ویلي. د سیند صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي نن د نومبر په 23 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوي لشکري جنګوي ډلې څلور وسلوال نیولې دي. د بیان له مخې د دغو مبینه وسلوالو سره ټوپک او دوه تمانچې او مرمۍ هم نیول شوي دي. بلخوا تر اوسه لشکري جنګوي په دغه اړه سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پروجیکټ کارکونکو وایي د تیرو شپاړو سمیاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي او غوښتنه کوي چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي شي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله د نومبر پر 23 مشال ریډیو ته وایي د تیرو شپاړو سمیاشتو تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې.
3-4000 نه ابوب امپلایر وی پکایا کم ڈپارٹمنٹ دی در ټوله ریګولر شوی دی او زمونږ هیلث والا تقریبا 1500 نه ابوب کسان هغه ته ایس پر نه ریګولر آرډر ملو شوی دی 15-16 مہینه تنخواګان یا ندی ورته ملو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر معراج وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې پر دغه مسلې کار پیل کړي او تمه لري چې زر تر زره هوار کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډي خونی ډایریکټر شاهد حسین د نومبر په 23 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سہولت نه ورکوي. دا له هغه وروسته دا چې د نومبر پر 23 په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورت نه لرونکو افغان ډرایورانو ته اجازه نشته چې پر دغه لار مالونکو ګاډي پاکستان ته واړوي. شاهد حسین دا هم ویل حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو لپاره ډرایورانو ته زر ویزې ورکړي او یادې ورته کمپیوټرایز کارډونه جاري کړي چې دغه مسله هوار شي. او بل خبر دا چې د اسرائیل د کامی امنیت سلاکار پرون د نومبر پر 2 ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوي ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر له 24 نه وړاندې نشي کېدی. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیل او حماس په غزه کې د 4 ورځو پر اوربند رضا شوي دي. پر دغه مهال به غزه ته د مرستو رسول او د 500 اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کولو په بدل کې په اسرائیل کې بندي 150 فلسطینیان خوشي کولی شي. د دغه تړون د پیل وخت او د یرغمل شوو تنانو خوشي کول لا هم په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په جنوبی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د زورولو د پیسو اخستو په تور د 3 پولیسانو پر ضد مقدمه درج شوی. یو افغان کډوال وایي
د پولیس ته طرف نه ډېر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي د خپل کاروبار ته درومي. په مختلف ځایونو کې پولیس ول ورته ولاړ وي دی را نیسي.
پاکستانی سوداګر وای په تورخم د مختلفو سختو لوجو سورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي.
ویران غول ډیره په اسانه باندې زم ورکا سہولتونه ورکا د دې وجې زمونږ نه 80% تجاران چی کنه دا پاکستان په ځای د ایران منډیو تر رسیدلی.
اروپای کمیشن ویلی پاکستان د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت نه ګټه پورته کوي خو خپل ژمنه نه پوره کوي.
دا لاسلیک کول چې وو دا سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو هغې په اختیار کې وو او شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نه ښودلی شو.
نور رپورټونه هم لرو راسره اوسئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د کوزی ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 ورځ د اعظم ورسک په ژه غونډۍ سیمه کې په یو دکان کې بمی چاودنه شوې چې پکې د سیمې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې پرون ماښام پر پوځي پوستې د وسلوالو په حمله کې 2 امنیتي سرتېري وژل شوي او 4 ژوبل دي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل له اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 15 په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې د ژا غونډۍ سیمه کښې بامی چاودنې په نتیجه کښې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره 3 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. او د سویلی وزیرستان اپر ضلع سره روغه سیمه کښې په پوځي پوسټ باندې د وسلاولو برید کښې 2 پوځي سرتیری وجل شوی او 4 نور ژوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کښې د بامی چاودنې په باره کښې د وانا سیټي تونې تانېدور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنې بامی برید په باره کښې ویایي.
په بل لوري د سویلی وزیرستان اپر ضلع
اطلاق شي د خوفیا ادارې و چارواکي د نوم نوښوله په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پینځم په 13 ورځ ماشوم مال شپږ بجې نه پیژندلې وسلاوله په سراروغا سیمه کې په پوځي پوسټ برید کړای دی او د ډازونو بدلون په نتیجه کې شي دوه پوځي سرتیري وژل شوي او سالور نور جوبل شوي دي. د اعظم ورسک سیمه د جا غونډۍ کې د ملک اسلم نور د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده او په سراروغا سیمه کې په پاکستانی پوځي پوسټ باندې د برید او د دوه پوځي سرتیرو د وژلې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پرولاجلې و بیان کې منلې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې د مختلفو پروژو کارکونکو د خپلو نوکرو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. د دې 1300 ورځو راهیسې د میرام شاه صحت محکمې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې او وایي د 1300 میاشتو تنخواګانې بندې دي. د دغو احتجاج کوونکو وینا ده چې په 2020 کال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی صوبایي حکومت د دې د نوکرو د مستقل کولو په اړه یو قانون جوړ کړی خو تر اوسه په هغې عمل نه دی شوی. په قبایلي ضلعو کې د صحت په مکه ول لسو داسې کسان دي چې لکلونو رئیس په بیلابلو پروژو کې کار کوي. بلخو د سیمه د سیاحت چارواکي وایي چې دغه مسله اړوند چارواکو ته رسولې د وه سیده چې ذریعہ هوار کړی. تفصیل له عمر وزیر نه.
په میرام شاه کې د سیاحت محکمې پروجیکټ کارکونکو د 1300 ورځو نه په احتجاج ناشتي. دوی وایي چې د شپاړس میاشتونو ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. احتجاج کوونکي وایي چې 1300 صوبایي حکومت کې دسمبر په 1/3 کال 2020 کې د قبایلي زیلو پروجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 1/3 جنوري کال 2020 کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پس د ټولو محکمو پروجیکټونو کارکونکي مستقل شول. خو د قبایلي زیلو صحت محکمو سده پاسه 1/3 ملازمینو کې یوازې 2/3 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دی ورکړل شوی. د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناس کارکونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوی. تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج به ناست وي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ADP پروجیکټ کې برتی شوی. د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکونکي ریګولر یعنی مستقل شول خو دوی ته د کار کولو د شپاړس میاشتو تنخواګانې هم نه دي میلاو شوی.
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پروجیکټ امپلویر ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو. 2022 کې ګورنر صاحب ساین کړو باقاعده یو قانون جوړ شو. مختلف پروجیکټونه وی د لائف اسٹاک والا، پی این ڈی والا، ایگریکلچر والا، اسپورٹس والا، ٹیکنیکل ایجوکیشن والا، 3000 نه ابو امپلویر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی ڈٹول ریگولر شوی دی او زمونگ ہیلتھ والا تقریبا 1500 نائب او کسان اگے تا اے سپیر ن ریگولر آرڈر ملاو شوی دی 15-16 مہینے تنخوا گان یا ندی ورتا ملاو.
د صحت محکمے یو بل کار کون کے محمد ادریس وائی چکا نوٹیفیکیشن ور تجاری نہ شو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمې سیکرټر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلي ضلعو کارکونکو کې احتجاج پیلوي. د صحت محکمې کارکونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلي ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره خبرې شوې. دوی د یادو کارکونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې صوبائی حکومت با دا قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي تما کړي چې ورته سلاره وباسي. احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د صحت محکمې سده پاسه اوله سوه کارکوونکي په احتجاج دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورزو کراچۍ تلته د افغان کډوالو زورولو او داغونه د پیسو اخستو په تور د دریو پولیس پایانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې ده او نیول شوې دي. د پولیسو په خبره د افغان کډوالو زورولو او پیسو اخستو په تور یې د سهراب ګوټ سیمې پولیس پایان نیولی او یو سب انسپکټر تښتېدلی دی. په کراچۍ کې د غلا په یو بل پیښه کې یو پولیس افسر معطل کړل شوی دی او یو ډی ایس پی افسر نیول شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستو کلونو کې د غلاګانو په زوره د موبایلونو د خستو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ پولیسو په ایکس چې په خوانی نومې ټویټر دی منلي چې د ښار د ختیځې سیمې پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان علي بهادر د غیر ملکیانو زورولو د پیښې نوټس اخیستې. د سب انسپکټر او دریو پولیسو سپایانو پر زدی سایډ سپر هایوی تانکی مقدمه درج کړي او نیولې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو په توری پولیس پایان دیدار، الله بخش او انور نیولې شوې دي او یو سب انسپکټر تښتېدلې دي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میشت افغان کډوال لال محمد بیا د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي په سوراب ګوټ او خوشه سیمو کې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال تنګوي او پیسې ترې اخلي.
په کراچۍ کې لکه تاسو ته معلومه ده د ډیر وخت نه د افغان سټیزن چې کوم دلته میشته دي په کراچۍ کې افغان کیمپ کې او پسې سورابوډ آس پاس علاقو کې یا کراچۍ مختلفو علاقو کې، نو د دې سره د پولیس د طرف نه ډیر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي دی خپل کاروبار ته درومي، نو په مختلف ځایونو کې پولیس وال ورته ولاړ وي دی رانیسي هغه که سټیزن دي کارډ لري او کنه لري.
لال محمد زیاته کړي چې دوی بیا د پولیسو ویډیو جوړه کړي چې د پیسو لپاره د سړک نغاړې ته ولاړ وي، دوی نسی او پیسې دی اخلي او هغه ویډیو بیا پولیسو چارواکو ته ښکاره کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال وخت په وخت دعوه کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زوروي او د پیسو د پاره نسی، خو د کراچۍ پولیسو تل دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د نومبر په 13مه د یو سوداګر لکور نه شاوخوا 2 کروڑ روپۍ او 6 تولې سره زر او نور سامان غلا شوی وو. په غلا کې نیولې شوی د پولیسو ډی ایس پی عمر طارق بیا د نومبر په 28مه کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پریمان سپارلې دی. د یادې پیښې د سند پولیسو مشر ای جی سند رفت مختار نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره د ډی آی جی عاصم خان په مشرۍ کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د نومبر په 6مه په خپل راپور کې د جنوبي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی عمران قریشي او ډی ایس پی عمر طارق تورن کرسولی چې د سوداګر د کور په غلا کې ککړو. د پولیسو د رپورټ تر مخه د پولیسو ایس ایس پی عمران قریشي معطل کړی شوی او نور تفتیش ته روان دي او ڈی ایس پی عمر طارق نیولې شوی او 15 پولیس پایان او نور 15 کسان چې غلا کې تورن دي د نیولو لپاره هڅې روان دي. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو دغه ډول تورونه لګولې شوی چې په غیر قانوني توګه وجنو کې ککړ پاتې شوی چې د پیسو لپاره خلک زورولي نیولي او تختولي دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وای پولیسو ته د سیاسي ګوندونو او زورور خلکو مرسته حاصل ده ځکه دلته دغه ډول پیخي بیا بیا کیږي.
نو دا سو نوی غنډي په کراچۍ کې وخت نا وخت د مختلفو پولیس فالو په مختلفو جرمونو کې د ملوث کېدو خبرونه رامخته کیږي او دا خینن دي ته نشانه کوي چې په کراچۍ کې کوم پولیس دي مختلفو سببونو باندې پاره کې سیاسي چې د دام یو داغي وجه ده. په دې دین علاوه دا خو څو کې سن دي په صحیح طریقه باندې چرتا یو سټریک اکشن واغستل شو بل شي پولیس والے چې دي دا بنوونی ولې شي او په کراچۍ کې د کرایم د ریشو چې بردا داغي وجه دا یو دادا پولیس د ډیره د پورې چې دا په مختلفو جرمونو کې خپل ملوث دي.
په کراچۍ کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو د زورولو په ضد بیا پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند وار په وار احتجاجونه هم کړي. د ملي جمهوري ګوند د سند صوبې مشر محمد شیر مسید بیا وایي په سند کې د مدیر حسې د پولیسو لخوا دا غیر قانوني کارونه روان دي.
دا په کراچۍ کې خدا دې روانوار دې ټیم نه کنه د 2008 نه دا ګیم شروع دې موږ وقتاً فوقتاً هر وخت مو په دې حواله سره ډېر پورته کړی دی، ډېرې آوازونه مو کړي دي، ډېرې احتجاجونه مو کړي دي. خو حکومت چار کا کیئرټیکر حکومت وي او کا سلیکټډ الیکټډ حکومت وي، دا پولیس ته دې تحفظ ورکړي. سند پولیس خو ډېر زیاتوب کوي، بالخصوص دا پښتانه چې کوم افغان کډوال دي، دا ریفیوجیز دي، مهاجر دي، هغې په هغې سره هم زیاتوب کوي.
د کراچۍ پولیسو د راپور تر مخه روان کال له جولای څخه تر اکتوبر پورې څلورو میاشتو کې یوازې کراچۍ ښار کې د خلکو څخه 14,000 موبایلونه په زور اغستل شوي یا غلا شوي دي. هم په دې موده کې نږدې 9,000 موټر سایکل او 200 موټرې یا ګاډي هم غلا شوي دي. د غلاګانو او ګاډو پټېدو د هغه شمیرې دي چې خلکو یې پولیسو تاڼه کې اندراج کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکي افغان کډوال د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمی سره هم مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی لپاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوندوی ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي، په خاص توګه نظامی افسران، مدنی فعالان، هنرمندان او جرنلیستان شامل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ دی بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپل کیسه وکړه او وی ویل
د سیدا وروره چې مونږ چې افغانستان ته تل راغلی یو خاصم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات وو دي، نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته وو او دې ځنه چې اوس مونږ ریپورت شو اول تلاړ شو خامخا خطر پیدا کیږي، دې په خاطر چلته ډیر زیات خطر ده. نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو کو یو مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرست پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه تاسو زیات خطر ده.
ځنې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګری ملتونه او نور نړیوال ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطر کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید ترخه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولدې په شان نور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته تلو پته پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وسترو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي.
هم د اوس خپل لخپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی يم ولې بي سرنوشت پاتې يم. لاسکونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نن سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځینې سندرغړي او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري. په پېښور کې افغان سندرغړي بریالي ولی په دې حق د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
که مونږ افغانستان ته لاړ شو زوبه، خو مونږ ته د کار بدیل که چېرته پیدا شي مونږ به لاړ شو خپل وطن. زمونږ دپاره د سر خطره نشته، مونږ ته څه نه وایي. خبره دا ده چې هلته په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی، خو چې هغوی بندیز لګولی دی مونږ به د قانون احترام کوو. د هغوی سره کار بدیل مونږ ته پیدا کړي چې مونږ لاړ شو او کار وکړو هلته. په دې خو پوهېږي چې هنرمند څه کولی شي، کوم کار کولی شي، نو نه پوهېږم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي. نو هغې ته به مونږ انتظار باسو. دې انتظار کې باید پاکستان مونږ سره دا کومک وکړي چې دلته مونږ ته د پاتې کېدلو یو زمینه مساعده کړي.
یو پخوانی افغان افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې دی په جمهوریت کې نظامي چارواکی نه و، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمین او دیتا کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د هغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده. سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دننه چې ژوند ته خطره ده، هلته څه لاره نشته، یو یره ده. هلته پوه دي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امیده. دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامي کمیونټي چې ده هغه هم ادارې هم کم انساني حقوق ادارې دي، کم یونیسیار دی، د مهاجرو ادارې دي، نور خلک دي، دا ټول دې خلکو ژوند کې څه دلچسپي والی.
د بشري حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوس وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي، او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي. خو حکومت وایي چې د بی اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معامله ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغان کډوالو پاړه ریپورت تاسو اوریدو. د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د انتهایی مطلوبو ترګرو فهرست د سه شنبه په ورځ جاری کړی دی. په دې کې د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نوم هم راغلی او داغه د نیولو لپاره لس لکه روپۍ انعام هم اعلان کړل شوی. په دې اړه په ټولنیزو رسنو خبریالانو او بیا سیاسي مشرانو سخت ردعمل ښودلی او د سی ټی ډي په سنجیدګۍ سوالونه پورته کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ وای په غلطۍ سره د دوی نوم د بل چا پر ځای شامل کړل شوی دی. بلخوا سی ټی ډي هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوی دریس کې ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
احسان داوړ چې خپل نوم یې شناخت کارت کې احسان رحمان دی، وړاندې په قبایلي ضلعو کې صحافت کوو او د ټرایبل یونین او جرنلست غړی هم پاتې. ولې تیر څو کلونو راسې د پی ډی ایم ای یا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې سره د ویان په حیث کار کوي. دوی مشال لیډو ته د نومبر په 2 وویل چې نه کوم پولیس والا او نه کوم عدالت تر اوسه دوی غوښتري او نه دوی چته کم جرم کې ککړ دي.
احسان الله خان په نوم باندې ایف آی آر کټ شوی و، نو هغه چې دی دا دوی راوړې دی او په بنو کې دی درنا ډیټا راغستې ده او زما ډیټا په کې اچولې ده. حالانکه زما نوم احسان الرحمن دی.
دا کله نه چې په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو سره د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي دا نوم لړ شریک کړی، د خبریالانو، مدني فعالانو او ځینې سیاستدانو لخوا هم په دې سختې نیوکې شوې. د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په خپل ایکس چړوان د ټویټر و لیکي چې یو سینیئر خبریال، لیکوال او په سرکاري څوکې کارکوونکي تن سرنګ ترهګر کې دي شي. نړیوال ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي خبریال حق نواز وای چې باید د دې پلټنه وکړي شي او زموږ کسان پنه خکړي دي شي.
ډیر زیات نیوکه په دغه ادارې د دې په کارکړتګي باندې شو چې دا یو ډیره داسې غلطي وته نه شوی لې، دا یو بلندر دی. او ډیره سنجیده مسله ده، خاص کر د خیبر پښتونخوا د سی ټی ډي اداره چې کومه ده، دلته کې خو زیات مشکلات دغه دي چې دلته کې دا پیښې ډیره زیات دي. نو داسې قسمه غلطي یو خو دغه چې دغه غلطي شوی ده، بیا د غلطۍ نه پس هغه غلطي اخی بیا منل هم نه ده.
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد کمی سی ټی ډی مشر ڈی آئی جی سویل خالد نام د واٹس ایپ دلاری دوی سر د تماس نیول هڅه وکړي، خو لا تر دې دمه د محکمې درز مخه ته نه دراغلي. ولې په خبر کې شخصي ټلو ویژن جیو سرکار کونکي خبريال رسول داوړ چې د پولیسو په کارویانو او حالو ځل رپورټینګ هم کوي، مشال لیډو ته وای چې دوی د یاد افسر سره رابطه شوي او وای چې پلټنې پیل کړې دي.
سرکاري افسران هم ډېر په دې پریشان دي، خو به هر حال د سنگینه غلطي شوې. په بیا مې د سی ټی ډی مشر سره شیر کوچ خو به را لغي و چې مونږه فوري تورګورو چې دا سما ملاد دا بیا وروسته ریټن مان چې راولېږلو پای کې ویلي دي چې نام کې کوم تضاد دی د هغه چیکینګ روان دی او په هغه باندې انکوائری حکم کړی دی.
بلخو مشال لیډو سره شریک کړل شوی کاغذونو او ریکارډونو تر مخه احسان الله خان د سی ټی ډی بنو پولیس سټیشن لخوا د پاکستان پینل کوډ د قانون سیکشن 302 او 353 او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو برخو لاندې 2019 کې شمالي وزیرستان کې د خړ قمر پیښه کې درج شوی ایف آی آر کې نومول شوی دی او بیا سرکار ته د نه تسلیمېدو له وجې اشتهاري ګرځول شوی دی او د ده د نیولو لپاره 1 میلیون روپۍ انعام هم اعلان شوی دی. دغه نوملړ کې د 1500 څخه زیات وسلوال نومول شوی دي. خو د پی ډی ایم ای ویان احسان رحمان دا د نوم غلطي بلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوښکې د غرمې 2:30 بجې شوې لنډ خبرونه له فرخند اسد نه.
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو او خفیه ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د اعظم برسک د ژغوندې په کلي کې یو بمي چاودنه شوې چې پکې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون 3 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. پر هغه د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان سره روغه سیمه کې پر پوځي پوستې د بسوالو په حمله کې 2 پوځیان وژل شوي دي او 4 ژوبل دي. مشال ریډیو ته په لیکلي یو بیان کې تحریک طالبان پاکستان د سره روغې پر پوځي پوسته د حملې ذمواري منلې. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدین مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په لالاکنډاو چک پوستا وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس پای تر ژوبل کېدو وروسته په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې سا ورکړی ده. پولیس چارواکي وایي برید کوونکي د پیښې وروسته تښتېدلي او د په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. اخوا د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په رزمک کې د پوځ په یو ګاډي د سړک غاړې بمي چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي دي. تروسه کومې وستهوالې ډلې په دغه اړه څه نه دی ویلي. د سیم صوبې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی نن د نومبر په 13 په خپل یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ادارو په مرسته یې د کراچۍ ښار په سایټ ایریا کې د عملیاتو پر مهال د غیر قانونه ګرځول شوي لشکري جنګوي ډلې 4 وستهوال نیولې دي. بلخوا تروسه لشکري جنګوي په دغه اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د صحت محکمې د پراجیکټ کارکونکي وایي د 1300 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی. دوی د 1300 راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان له افغان ډرایورانو نه ویزه غواړي خو په کابل سفارت کې ورته د ویزې لګولو ځان له سهولت نه ورکوي. او د اسرائیل د قومي امنیت سلاکار پرون ویلي چې د دوی او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوی ترمنځ د عارضي اوربند له وجې د یرغمل شوو تنانو خوشي کېدل د نومبر 23 نه وړاندې نشي کېدی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه بللې ده. د فرانس پریس خبري ایجنسۍ د رپورټ له مخه د یونیسف اجرایي مشر کاترین روسیل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځې اوربند ماشومانو د ژغورنې لپاره کافي نه دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 4 ورځې اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیر بیا دغه وقفه کافی نه بولی او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربان ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 138 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 سیرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربان د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,015 2,110 او 15,000 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې چارواکو د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دی افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقې کار آسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 28 په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونه هغه ګاډي سار کړي چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزا نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلفو سختو لوجو سورت افغان سوداګر په زیات شمیر کې ناراضي. په تورخم کې په 2014 کې د پولي سمبالولو پالیسي لاندې هر افغان وګړي لپاره د پاسپورت او پاکستان ویزې لګولو شرط لازمی شوی، خو په وار وار بیا ډرایورانو او ناروغانو ته پکې نرمي ورکړل شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغې کې لاندې بیا هغې پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزا نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي، سمه ده، خو پاکستان د دې دپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار دا چې څنګه مخ کیو چې د ډرایورانو د لپاره ځان له یو کړکۍ خلاص شي چې هغه لاړ شي ویزا په اسانه سره واخلي خپل بچو ته هغه رزق وګټي او کدا نه یو کارت دی وته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وي رجسٹر دی کی دا خو یو وشته مسدای د دوه طرف ته دی رجسٹریشن وکي خدا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 28 نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرورانو سره د پاکستان ویزا نه وا او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو خو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شو او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل د تورخم رستيال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډه نه پاس د بي وي زور ډرورانو ته پارزي توګه اجازه ورکړل شوې خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط بورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملي شي په پیښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمېره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکا ویزا ورته میلاو نشي بار بار اپلای کې دو سرم نو غوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکا ویزې ته اپلای وکا او ایران غول ډیره په اسانه باندې ویزم ورکا سہولتونه ورکا د دې وجه زمونږ نه او یا 50% تجاران چی کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو تر سیدلی ول تخپل خریداري کا او راضی او افغانستان ته بل مالونه غ زین راوړي نو دا ډیر غټ نقصان او شو دی وی زید وځي بل خبره دا چې ډیر په معمولی خبرو باندې په کار دش دا بارډر بند نکا دا تجاران چی دی کنه یو ځل چې نقصان وکنو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای
په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیات تجارت او صنایع خونینه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنز سالانه دوه طرفه تجارتی حجم یو اندازې مطابق 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی وو خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیون ډالر نه هم راټیټ شوی تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې یعنی 2022 جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی وو او په 2022 کې جولای اگست او سپتمبر کې یو یو شپېته میلیونه ډالره ایکسپورت یا صادرات ورلېږلي او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالره د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمېره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه او دا د اطمینان وړ شمېره نه ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیې سره د جی ایس پی پلس په نوم د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 28 ژمنې نه دي پوره کړې د ټولنې رپورټ د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقونو په اړه د پاکستان په ګډون د اتو هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دغه سکیم څخه ګټه راسته ده پاکستان د جی ایس پی پلس سه سہولت تر لاسه کولو لپاره د بشری حقوقو د تحفظ پاړه او ویشت کنونشنونه لاسلیک کړی دي د اروپای ټولنې رپورت په دې ترس کې د کال 2000 څخه تر 2022 پورې د بشری حقوقو د کار د حقوقو چاپیریال د معیارونو او خ حکومتواله میدانونه سیړي نور تفصیل د شاهین منیری په رپورت کې دي
د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرنی عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکر مندي سرګنده کړې ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویش جمنې پوره کی جی ایس پی پلس یا جنرلائزڈ سکیم آف پریفرنس سشه دی په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغه ته په اروپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکوي نو موړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دوی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا دا غي نه سټیټس واخی نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چکم او دوی ته کم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولی دی اروپای ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د حسو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درآمد شروع شو دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو دغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درکه کړل شو د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 500 ځای ولاړ دی پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي
موږ زیاتر سلف سنسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو وجه دا وي چې موږ ته پته ای چې کوم از اٹ از هغه انفارمیشن شیر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي او رسی نو دلته به تا هغه حال وي چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلی صحافیانو شوی دی چې شهیدان کړي شوی دي نو صحافی خپل ځان ته کسی پیلا توغین خپل بیا انفارمیشن ورکوي د دې د وجه نه ډیر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې خو هغه ریپورت شوی نه دي
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلي خو د دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دي او د لادرک کسانو د مندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده، خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 29.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتلا 50.9% زیات شوي وو.
د شاهین بنیری رپورت تاسو اوریدلو. د پنجاب په چکوال کې د یوې مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسانی عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامیه پر ماشومانو د جنسي تیرې تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیرې پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیرې کیږي چې داغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میاندې او پلرونه هم ذمهواره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل لانی سي اجمل په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو تر څنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
نو زحال ته ولارم او د تصدیق او FIR درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېدل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو تر څنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په 16 په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو تر څنګ هغې ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه وویل چې دا معامله د کار په زمره کې نه راسي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2220 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نشي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې دې نه دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوب په میدان کې، په جماعت کې، مدرسه کې، په سکول کې چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي، نو دوی د هغې نه په سزا څه شکل کې چرته نه چرته پرس باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسرې په ټاکره سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپیو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی و. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو تر څنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خٹک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونا باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنا.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خان کو جذبات نہیں ماں پاندے مطابق کا کہنا مدرسے
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثر تن اوجل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
دانی ساجمل رپورٹ تاسو اوریدلو. د سوات تحصیل کبل دریو کلو یوستوی د جینکو پرائمری اسکول تیر کال سیلابونو خراب کړو. اوس پکې یو نیم سو جینکه په داسې حال کې زده کړې کوي چې د اسکول چار دیواری نشته. د ادنا او اول یا د اولنی جماعت ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي. په اسکول کې د زده کړو اسانتیاګانې هم نشته. چارواکي وایي چې اسکول بیا ودانې لپاره غونډې شوي او د جوړېدو په منصوبه کې شامل دي. زر باور باندې کار شروع کړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سکول ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د سوات تحصیل کبل لوی کلی کوزی بانډی نه 3 کیلومتر لرې د سیند په غاړه آباد د 3 کلو یو وسته سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. وسلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہ نور وائی چھ سیلابون کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
2022 کی سیلاب راغلے ہو وست 2023 تن لکلا اسکول نہ لے رکھے چمن گئے چمن تا لک اوبا دغ اوبرا دے لگلا شی او دا دے چلا چتن سم کی چے باران شنو من پتی کو اوبرا دے گئے مسیاں نے چھٹی راکی پای کون دے دے او زمگر حکومت تے درخواست دے چی دا سکول لگا من رسم کے
د سکول څوکیدار عبدالکبیر وای چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلې وې. دوی د کلی خلکو سره په برسته د سکول ودانې نه خټې او شګې وېستلې. زده کړې پکې شروع کړې خو مشکلات لري.
دا زمونږ د دریو کلو سکول دی. چونډېرې جالوان غوړېجو بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې دلې په حکومتي سطح باندې سطح پوس نه دی شوې. دا سخر چچ پښوی دا سمنګ تاون کړه له سو انجوز والا کړه له دا سپایو والا مونږ وکړه جی دا سپایو والا مونږ وکړه نو زماله حکومت ته دا خواست کوي چې د خپل اعلی چارواکو ته وای چې لکه مطلب دا لاغه د مونږ مخ خلاف چی
د غوړو کلی اوسیدونکو ګل محمد چې بچیانی هم د سکول کې زده کړې کوي وای چې
د کلی اوسیدونکي زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي.
دیوالونه راغورځي کې پوړو باندې اسی خختي خو دي دي. زخ لکه تکلیف ده. واشروم پکرو نشته او بابا کې نشته. بل ایس سیستم پدې کې نشته. اوران جال پروت گیټ ته یو ګور ګټ پوړو راولېږي. ٹھیک شو. د موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام شي. لکه زما دا درخواست ده. دغه ماشومان دي بچي دي. او صدا د زو راځم پدې لا رہی نو غټ زم د ازل خوږي. واړه پکې زی نه نو زی بالو نه ترازی دغه ترازی کنه نزا دې جوړ شي منګه حکومت ته درخواست
پسواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژه او ودانې جوړون کې څنګه مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پرې د بیا ودانې کار شروع کړی د سواد تعلیم محکمې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو وشپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه اړنګ شوي دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانې عمل لا نه دی شروع شوی په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.